دي هغه د خپل کارکړدګي په تړاو ویلي دي
کراشم خپل بالینګ ته نو بالینګ کې ریکارډ لکه سپورټ او لن ګډ لن ما یو یې رامې را نیولې او کنسیسټنت نو ما غو بیټسمنانو غلطی کوله او همدا وجه چې اته یې کړم ترلاسه کړی ډیر زیات خوښیم.
سوداګریز سیالي او افغان لوبغاړي د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پهلیز لوبغاړي عثمان غنی د بنگلاديش په غوره لیگ سیالیو کې درې اویا ناسوځېدلې منډې کړې دي. ښاغلي غنی چې په دریم نمبر توپ وهنه پیل کړه د 55 توپونو په لوبولو سره د درې شپږیزو و څلوریزو پر مټ درې اویا منډې جوړې کړې. دا د بنگلاديش په روان لیگ کې د نوموړي لومړنۍ نیمه سلیزه وه. نوموړي تر دې دمه په اتو لوبو کې 225 منډې جوړې کړې دي او تر ټولو افغان لوبغاړو مخکښ دی. دا په داسې حال کې ده چې عثمان غنی د عربي متحده اماراتو پر وړاندې په اعلان شوي 22 کسیزه لوبډله کې نه دی اخیستل شوی. په همدې لیګ کې بل افغان لوبغاړي کریم جنت د فبروري میاشتې په درېیمه نیټه په یوه لوبه کې څلور لوبغاړي وسوځول. هغه چې بارشال لوبډلې ته لوبیږي د خلنا ټایګرز لوبډلې پر وړاندې 16 چټکې منډې هم وکړې. نوموړی تر دې وړاندې هم په توپ وهنه او توپ اچونه کې خزلېدلی دی. عظمت الله عمرزی هم د بنگلاديش په غوره لیگ کې لوبیږي. هغه د رنگپور رایډرز لپاره لوبه کوي. ښاغلی عمرزی په خپل وروستۍ لوبه کې چې د فبروري میاشتې په درېیمه نیټه یې د ډاکې پر خلاف ترسره کړه 2 وکټې ترلاسه کړې او 9 سوځېدلې منډې وکړې چې خپله لوبډله یې بریا ته ورسوله. د عربي متحده اماراتو په نړیوال لیگ کې هم ګڼ شمېر افغان لوبغاړي لوبه کوي. د دوی لډلې فضل حق فاروقي په خپل وروستۍ درې لوبه کې 15 وکټې اخیستې دي چې د توپاچونکو په ډله کې لپاره افغان لوبغاړي نوین الحق سره یو ځای په درېیم مقام کې ځای لري. دواړو 10 وکټې اخیستې دي. اوس نړیوال کرکټ ته ځو. سویلي افریقا د کرکټ نړیوال شورا د سپر لیگ سیالیو په لوبلړۍ کې 2-1 انګلستان ته ماتې ورکړه. سویلي افریقا چې د دې سیالیو قربتوب کاوه په لومړنۍ دوه لوبه کې خپل میلمه مات کړ خو په درېیمه لوبه کې ماتې وخوړه. په دې لوبلړۍ کې د سویلي افریقا لپاره لوبډل مشر بوما او ډوسن سلیزي ووهلې او د انګلستان لپاره بیا لوبډل مشر جاس بټلر، جیسن رای او ډیوډ ملان سلیزي ترسره کړې. جاس بټلر په درې لوبه کې په 137 سره 216 منډې وکړې چې تر ټولو توپوهونکو مخکښ و. بل انګلش لوبغاړی جوفرا آرچر چې تر 2 کلن ځنډ وروسته کرکټ ته راستون شو په یو پاړۍ کې 6 لوبغاړي وسوځول او په لوبلړۍ کې د 2 وکټو په اخیستلو تر نورو توپاچونکو مخکښ و. سویلي افریقا د دې دواړو لوبو په ګټلو سره 40 نمرې ترلاسه کړې چې ټول ټال نمرې د کرکټ نړیوال شورا د سپر لیگ په سیالیو کې نه هاویا ته ورسېدې او په دې سره د نمرو په جدول کې نه هم مقام ترلاسه کړ. د 2023 زیږدیز کال د کرکټ نړیوال جام سیالیو ته چې په هند کې به ترسره شي تر دې دمه د افغانستان په ګډون و لوبډلو نیخ په نیخ لار موندلې ده او یو بل لوبډله هم چانس لري چې دغه نړیوال جام ته نیخ په نیغه لار پیدا کړي. د یادونې وړ ده چې د اتم مقام ترلاسه کولو لپاره اوس مهال سویلي افریقا، ویسټ انډیز او سریلانکا مقابله کوي. اخوا بیا هندوستان د 20 ورځو سیالیو په لوبلړۍ کې هم 2-0 نیوزیلند ته ماتې ورکړه. دغه لوبلړۍ چې د جنوري میاشتې په 20مه نیټه پیل شوې وه وروستۍ لوبه د فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه ترسره شوه. که څه هم نیوزیلند په لومړۍ لوبه کې د 20 منډو په توپیر هند مات کړ خو کوربه هندوستان په وروستۍ دوه لوبه کې په ښه ډول راستون شو چې دویمه لوبه یې په 6 وکټو او درېیمه لوبه یې په 168 منډو وګټله. د دې لوبلړۍ په وروستۍ لوبه کې هندي شوبمن گل سلیزه ترسره کړه چې دا په نړیوال 20 ورځ کرکټ کې د هغه لومړنۍ سلیزه وه. نوموړي د سیریز د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله. دا ځل درته د آزادو سیالیو یا فری فایټ په تړاو هم یو خبر لرو. د افغانستان د آزاد مبارزو لوبغاړي عبدالکریم بدخشي د جنوري میاشتې په 13مه نیټه خپل آذربایجاني سیال عمر رضایوف ته ماتې ورکړه. دا سیالي چې د ICA په نړیوال سازمان کې ترسره شوه بدخشي وکړه شول چې خپل سیال ناک اوټ کړي. دا د یاد سازمان د آزاد مبارزو د 13مه دوره ده چې د افغانستان پر یو لوبغاړي سربیره پکې د روسیې، آذربایجان، قرغیزستان او ازبکستان ګڼ شمېر لوبغاړي برخه لري. دا په آزاد سیالیو کې د ښاغلي بدخشي 6مه بریا وه. بدخشي د ICA په سازمان کې په لومړي ځل ولوبید. نوموړي تر دې مخکې په MMA سازمان کې لوبې کړې دي. د یادونه وړ ده چې په دې سازمان کې د افغانستان په استازولۍ باز محمد مبارز، احمد ولی هوتک، عبدالعظیم بدخشي او واحد الله نژن هم سیالۍ ترسره کړې دي. او اوس د فوټبال لډګر د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا غواړي چې د 2022 کال غوره خزینه او نارینه لوبغاړو او روزونکو ته د مینوالو د رایو پر اساس جایزې ورکړي. د فدراسیون د هر ایسوي کال په پیل کې د تیر شوي کال د فوټبال لوبې غوره وړتیا ښودونکو ته دا جایزې ورکوي. په دې لیست کې یوازې لوبغاړي روزونکي نه دي شامل. راځئ چې بشپړ رپورټ له سالم احمد صالح واورو.
د فوټبال نړیوال جام فدراسیون د هغو نارینه او ښځینه لوبغاړو نمونه په ډاګه کړل چې د 2022 کال جایزو ته نوماندان دي. د دې فدراسیون د اصولو له مخې د هر زیږدیز کال په پیل کې هغه لوبغاړي او روزونکي ټاکل کیږي چې په بیلابیلو ټورنمنټونو کې ښې لاسته راوړنې کړې وي. یاد فدراسیون د فبروري پر 2 نیټه په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د مینوالو درایو پر اساس به د تیر 2022 کال غوره نارینه او ښځینه فوټبال لوبغاړي روزونکي ګول ساتونکي غوره ګول او غوره مینوال وټاکل سي. د فوټبال فدراسیون لخوا په نارینه لوبغاړو کې د ارجنټاین لیونل میسی او جولیان الوارز، د فرانسې ګیلیان امباپه او کریم بنزیما، د برازیل نیمار او وینسس جونیئر، د انګلستان جج بیلینګهام، د بلجیم کیوین ډی براین، د ناروی ایرلین هالند، د مراکش حکیمی، د پولند رابرت لیوندوسکی، د سینګال سانډیو مانی، د کرویشیا لوکا مودریک او د مصر محمد صلاح د تیر کال غوره لوبغاړي جایزې ګټلو ته نوماندان دي. د پرتګال نوموتی لوبغاړي کریستیانو رونالدو چې د 2018 او 2019 میلادي کلونو غوره لوبغاړي نومول شوی وو، دا ځل نه دی انتخاب شوی. په شیزنو کې بیا د کال غوره لوبغاړي جایزې ته د انګلستان درې، د جرمني او هسپانیا دوی دوی، او د برازیل، کاناډا، ناروې، آسترالیا، هالند، امریکا او فرانسې یو یو لوبغاړي نوماندانی دي. همدارنګه دغه فدراسیون هغه لوبغاړو ته هم جایزې ورکوي چې په تیر یو کال کې لښخړو او جنجالونو پرته لوبې کړې وي. د فوټبال نړیوال فدراسیون ویلي چې د فبروري میاشتې له 8 نیټې به د جایزو ګټونکو لوبغاړو پر اعلان پایل وکړي، او بیا به په یوې سترې غونډې کې چې د همدې میاشتې پر 28 نیټه ترسره کیږي ګټونکو ته خپلې جایزې وسپاري. د یادونې ده چې په 2021 کال کې د کال د غوره نارینه لوبغاړي جایزه پولنډي رابرت لیوندوسکی او د غوره ښځینه لوبغاړي جایزه هسپانوي الکسیا ګټلې وه.
بیا هم په فوټبال کې پاتې کیږو. د انګلستان د فوټبال غوره لیگ سیالۍ تر 2019 ځن وروسته یو بیا پیل شوې. دغه ټورنمنټ چې شل لوبډلې پکې برخه لري نیمایي ته رسیدلې دي. تر دې دمه د لوبډلو د نمرو په جدول کې ارسنال، مانچستر سیټي، نیوکاسل او مانچستر یونایټیډ په ترتیب سره په اول، دویم، دریم او څلورم مقام کې دي. د یادونې وړ ده چې یاد لیگ د فوټبال په نړۍ کې ستر لیگ شمیرل کیږي او ډېر زیات مینوال لري. او د خبرونه ورستي برخه تر رسیدلیو ځانګړي مرکه در تخبرو. دا ځل مو د افغان کرکټ ادارې د غوراوي کمیټې لمشر میر مبارز سره تر 1900 کلونو د کم عمر ځوانانو لوبډلې د رواني ټاکنیزې پروسې په تړاو مرکه کړې ده. لخواغلی مبارز مو په پیل کې پوښتلی دي چې د کم عمر ځوانانو لوبډلې د کومو معیارونو پر اساس ټاکل کیږي.
لکه تاسو ته بهتره معلوم ده چې دغه اوپن ټرایل چې هغه اول فیس زموږ د انډر 19 لپاره، او دوم فیس چې هغه ټرایل میچ زو چې په خوست کې تر سره شو. نو د یو سلو ولو بغاړنه مونږ دیش کس انتخاب کو چې دا انتخاب اساس دا و چې مونږ شپږ ټیم جوړ کو، هغه نه بعد هر ټیم پنځه میچ وکړو چې ټول په یو ګروپ کې وو. بیا په هر پوزیشن کې مثال دوه تر درې لوبغاړي کاندید وو چې مثال هغه کې په اوپنی کې، په ټو ډاونی کې، په تھری ډاونی. نو مونږ وکولای شو چې هر لوبغاړي ته په خپل خوخه باندې دوه میچ په خپل پوزیشن کې ورکو. نو مونږ هم داسې وکړو تر څو مونږ ته هغه ښه لوبغاړي لاسته راشي، یا کوم کسان چې زحمت ایستي، یا کوم کسان چې استعداد لري او وړتیا لري د دې لوبو. نو بیا مونږ دیش کسیزه لوبډل انتخاب کو.
ایا ویلی شئ چې تر دې وروسته کوم پروګرامونه یا برنامه د دغه ډیر شو لوبغاړو لپاره لري؟
بله، مونږ ډیر پروګرامونه لرو چې د نږدې ورځو کې ان شاء الله مونږ دوی ته تمریناتي کیم برابر کوو تر څو دوی په فټنس باندې، دوی په ټکنیک باندې، دوی په هغه سکیل ډیولاپمنت باندې باید کار وشي، او د دې کمبینیشن جوړ شي د ټیم چې تر څو مونږ وکولای شو چې یو ښه ټیم ایشیا کپ د پاره او ورلد کپ د پاره آماده کو چې ترسو تیر پسیر غوندي دوی خلاص ترونه افغانستان ته ولري. نو ان شاء الله مونږ دی راتلونکي ورځو کې دوی ته پروګرام لرو او په هر بخش کې دوی سرکار کوي ترسو دی هغه کوم نیمګړتیاي چې دوی لري په هر بخش کې هغه سترونګ شي او خطي جوړ شي.
دارا ته وایا کله چې لوبغاړی غوړه کوي کوم مهمو مسایلو ته پام کوي؟ د لوبغاړي کومې ځانګړنې مهمې دي چې هغه باید ملي لوبډلو ته غوړه شي یا انډر 19 ټیم ته غوړه شي؟
کرکټ نن سبا موډرن ده او په خوانی کرکټ نشته اوس. نو یو لوبغاړی چې ملي ټیم ته راځي یا انډر 19 ته راځي هغه باید هر لحاظ نه کمپلیټي کاغذ فزیکلی کاغذ ټیکنیک د لحاظ یې کاغذ د ټیکټیک د لحاظ نه کاغذ د مینټلی هغه ذهنی قویواله چې دوی لري نو په دې اساس لوبغاړي بیا انتخابيږي. ځکه نن سبا کرکټ موډرن ده نو باید لکه نور زمو ملي لوبغاړي پلیران چې دی راشد ته وګوره کمدس ابراهیم زادران ته وګوره ګربس ته وګوره نور زمونږ فضل حق دوی هغه موډرن کرکټران دي چې دوی د هر بخش نه دوی سترونګ ده یا قوي ده. نو هم دې د لحاظ نه مونږ هم د سلوبغاړ انتخابو ان شاء الله چې هغه د همدغه ځانګړتیاوي ولري لکه ما مخکې چې یادونه وکړو چې دوی باید د هر لحاظ نه کمپلیټي
کله چې ورسته پروسه بشپړه شي او تاسو وغواړئ چې تر 19 کلونو د کموم رضوانانو لوبډله غوړه کړئ څو لوبغاړي ځان سره ساتي او څو لوبغاړي له دې ډیرش لوبغاړو بیرته رخصتوي؟
فلحال خو مونږ دغه ډیرش لوبغاړي انتخاب کړی دي چې د ټولو ورتیا لري او دوی حقدار او چې باید مونږ انتخاب کړی وي. دې پروسې ته دوی باندې متواتر کار کیږي کیمپونه کیږي میچونو ته زمينه برابرېږي ترسو دوی میچور شي. هغه اخر کې چې کوم پلیران فارم کیو یا کوم پلیران مونږ پویدو چې دا د افغانستان خاص تازي توپ کوي شي نو هغه نه بعد بیا مونږ فائنل سکواډ جوړو. خطر شاکه په ورکا په پوری همدا لوبغاړي مونږ سره یې په دوی باندې متواتر کار کیږي. هغه نه بعد بیا کوم چې د آی سی سی ریکوایرمنټي مثال کې دوی اتلس لوبغاړي مونږ نه غواړي شل غواړي بیا موږ په بخش باندې مونږ بیا اخلي فائنل سکواډ اعلانو.
کیږي چې د افغانستان تر 19 کلونو کم عمر ملي لوبډله به بنگلاديش هیواد سره یو لوبلړۍ کوي چې خایدې کې څلور ورځنۍ لوبا او داسې ونډه یا یو ورځنۍ لوبي وي دا به کله وی چیرته به وی او څو لوبې دي؟
بل یقینا مونږ بنگلاديش سره 15 ونډه او یو فوډ میج لرو چې هغه په دې نږدې وختو کې ان شاء الله مونږ فوډ ته ځان ته سکواډ جوړو او ونډې ته ځان ته سکواډ جوړو چې ترسو مونږ ته هغه کوم پلیران چې واقعا هم استعداد لري او ورتیاي لري او مونږ پویږو چې دا د افغانستان خاص تازي توپ کوي نو د بنگلاديش سیریز نه بعد ان شاء الله دا هم به مونږ ته معلوم شي او د کدي شي د نزدو میاشتو کې مونږ بنگلاديش سره میچونه وکړو په دوبۍ کې.
یو بل مهمه خبره ویل کیږي چې کرکټ نړیواله شورا دوه یا درې هغه لوبغاړو ته هم په لوبډلو کې اجازه ورکړي چې عمرونه یې له 19 کلونو لږ زیات وي یا انډر 19 نه وي اوور 19 وي. رښتیا دي او تاسو دغه سې لوبغاړي په لوبډله کې لرئ؟
نه تر اوسه پورې خو داسې کوم میل نه دی راغلی د دی آی سی سی د طرف نه چې مثال تاسو دوه یا درې لوبغاړي اوورېج مونږ ته معرفي کړي. نو دغه کوم لوبغاړي چې مونږ انتخاب کړي ده د ټول اندریج دی یعنی هغه 19 ته برابر لوبغاړي دی. نو همدې لپاره مونږ هغه لوبغاړي انتخاب کو چې جون ایج یا هغه عمر باید برابرې 19 ته.
اخیری پوښتنه کوم د کوم ځانګړي یا سپیشل استعداد نوم اخستل شي چې تاسو په دې ډیر شو کسانو کې غوړه کړی وي یا پر روان وخت تاسو فکر کوئ چې دا به د افغانستان ځانګړي استعدادونه یا غوړه لوبغاړي وي؟
دا کوم لوبغاړي چې په دې کسیز سکواډ کې اعلان شو د دوه ټول غوړه لوبغاړي دی او په خپل استعداد دی جای پور رسیدلی دا. نو زه کوم نمونه چې درته واخلم که چیرته دوی همداسي خپل خواري زحمت جاری وساتي نو زه مطمئنم چې دوی به د افغانستان فیوچري. چې یو پکې ګلزار د چینامین بالر ده چې ډیر خست داد لري هم داسې په فاز بالرانو کې خوشبختانه داسې فاز بالر مو پیدا کړی ده چې یو سل پنځه دېرش تر یو سل څلوېښت پورې سرعت سره دوی بالینګ کوي فاز بالران چې یم عرب ده نومان ده بشیر احمد ده همداسې په بیتنګ بخش کې وفیولا ترخیل ده چې ماشاءالله ډیر خست داد لري او حزب الله دورانی ده علی احمد ده نومان شاه ده اکرم ده نو دوی هغه لوبغاړي ټول خل لوبغاړي دي خو دوی هغه لوبغاړي دي چې کچیر ته دوی همداسې خپل زحمت جاری وساتي نو دوی به د افغانستان فیوچر ان شاء الله.
درنو اوریدونکو خبرونه هم دومره وه، تر بلې اونۍ مو الله عمل.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
آزادی ملما
تاسو نه ډیره زیاته مننه مارسیا حفیظ دیما او چت یو تعداد دوستانم له نوم سره می یا فعالیتونو سره می کارونو سره می آشنایی و بلدتیا و لری شاخوا دولس کالمی پا مختلف رسانهایی که هم تصویری او هم غیر تصویری رسانهایی که کارونه کردی او ترغه و روست خز و ده حقون و دفاع و برخه که هم کارونه و فعالیتونه می دونو در روسته رسانیز کار می لترونیو سره و چه ترغه و روسته ما زینی تجارتی کارونه شروع کرده و ترسنگ می دخز و لپاره کار که و زما پیجندگلوی می دوم رده دا چه بیاتاس نوری چه پخته نکاوی دیگه مطابق با بیاتاس تزواب در کنه.
من دن مرزی جانی که دارت هوای تاسول چه در رسنی و پر دگر که مکار کرده جورنالیست پات شوی هستی دغه د زده کړو د پایل لیکره ته پایل کوي زده کړې مو چرته وکړې مکتب مو چرته وویلې د افغانستان د کوم ولایت پورې مربوط یاست؟
زه اصلا د میدان وردګ ولایت یم او په کابل کې بیا زیږیدلی یم په کابل کې لویه سوم په کابل کې مې درسونه وویل او ټول کارونه او فعالیتونه مې په کابل کې و. ما ابتدایی درسونه د خوانځي په فردوسی مکتب کې ولوستل بیا ترغه وروسته الفت مکتب کې مې یو کال درس ولوست ترغه وروسته رابی بلخی خوانځي ته تبدیل شوم چې دولسم صنف مې بیا هلته خلاص ده. دولسم صنف مې چې خلاص کړه ځکه ځینې مسؤلیتونه یا هم زموږ د ژوند وضعیت داسې و چې یو کس باید زموږ کورنۍ کې کار کړی وای او زه د کورنۍ مشره هم وم. له دولسم صنف نه چې فارغ شوم لوړې زده کړې مې ژر شروع نه کړې کار کولو باندې مې پیل وکړ. ما دوو ځایونو کې کار کوو، هم یک تلویزیون سره مې کار پیل کړ او دغه ترڅنګ یو بله اداره وه د پیوست په نامه له هغوی سره ما د ژباړې په برخه کې کارونه کول. څو کاله په همدغه شکل باندې تېر شول تر هغه چې لږ څه رسنیزه تجربه مې ملاسه راوړه او ورځ په ورځ مې علاقهمندي هم زیاتېدله او غوښتل مې چې په همدغه برخه کې زه باید زده کړې هم ولرم. تر هغه وروسته د ډېرو کارکوونکو وروسته او یو ډېره وقفه چې زما د مکتب د فراغت نه تېره سوې وه بیا تر پوهنتونه مې چې شروع شوه تقریبا پنځه شپږ کاله یې وخت ونیو. خو ژورنالیزم برخه کې مې بیا درسونه شروع کړل او ادامه مې په همدې برخه کې وکړه تر هغه چې آخرین کار مې له تلونیو سره وکړه. یعنی زما د رسنیزو کارونو دولس کاله په همدغه شکل باندې پوره شول چې ځینو چاپي رسنیو سره مې هم کار کړی و غږیز رسنه
یو سره. خو روستای تصویری کار می بیا لطرون یو سره. مرزی جان تاسو د خوانځي یادونه وکړه چې په دولس کلنه دوره کې مو څو خوانځي تغییر تبدیل کړی دی، د دریو خوانځي یادونه مو وکړه. څنګه وکړه چې د یو خوانځي نه بل خوانځي د لې د بلې د دوه وخت نیو نه نیو او ولې د خوانځي مو بدلول؟
تیره دوره د طالبانو خلاص شوله ځکه ما لومړی صنف په کورسونو کې ویلی و او نسبتا استعداد مې ښه وبت نه و. کله چې طالبان لاړل زه مستقیم راغلم، اول صنف و دوهم صنف مې امتحان ورکړه او زه یې درېیم صنف کېنولم. له درېیم صنف نه مې پیل کړ، ما درېیم او څلورم صنفونه په فردوسي ښوونځي کې وویل. به تر هغه وروسته له هغه کور نه موږ کډه وکړه او ځکه موږ وړه هم وو، لاره لرې وه، د تګ راتګ موږ ته سختېدله. زموږ بل کور الحته مکتب ته ډېر زیات نږدې و، نو ځکه موږ هغه مکتب ته تبدیله سو. بیا په هغه ځای کې مې ډېر کم وخت و، فقط پنځم صنف مې هلته ولوست. تر هغه وروسته موږ کارتې چار ته کډه وکړه. کارتې چار ته څراغ رو بیا هلته تقریبا همدا اته کاله و یا نه کاله چې موږ هلته اوسېدلو، بالاخره مکتب مې په مغه ځای کې خلاص کړ. یوازینی علت چې زما ښوونځي ډېر زیات تغییر تبدیل سول، همدغه له یو ځای نه بل ځای ته کډه کولو دغه ستونزې او مشکلات چې موږ درلودل او لارې لرې وې، بدبختانه شرایط هم دومره ډېر مساعد نه و او د ژوند مشکلات دا هر څه موږ نسوای کولی چې مثلا ډېره لرې لار تای کړو، ځکه کورنۍ بیا په تشویش کې کېدل، مشکلات جوړېدل، ستونزې جوړېدلې. د مخه لپاره موږ کومو ښوونځیو ته چې تبدیله کېدلو د موږ کور ته باید نږدې وای. نو په هماغه وجه وه چې دغه دوه درې ځلې موږ تغییر تبدیل سو. بیا دولسم صنف مې خوشبختانه رابرخي مکتب کې خلاص کړه، یعنی شپږم صنف کې وم چې زه رابې بلخي مکتب ته لاړم. له هغه وروسته عمل کوم، بالاخره درسونه مې هلته خلاص کړل. تاثیرات خامخا درلودل، یو خو موږ د مکرانو په ساحه کې لوی شوي وو، هلته زموږ بلدتیا ډېره زیاته وه، د ژوند شرایط ډېر زیات توپیر درلوده، فرق یې درلوده. او فردوسي مکتب هم زه ورسره بلده سوی وم، ځکه زما هم صنفیان ټول هغه کسان وو چې زموږ ګاونډیان به هم وو او زما ملګري هم وي د ماشومتوب. له هغوی سره زه همیشه بلده وم عادت وم. کله چې الفته مکتب ته تبدیله سو، لږ څه زما په روحیه باندې منفي تاثیر کړی و، ځکه کوم جرأت چې ما په فردوسي کې درلوده هغه مې په الفت کې نه درلوده. له الفت نه چې تبدیله سو رابې بلخي ته، ځکه په هغه وخت ښوونځي نوی د جوړېدو په حالت کې و، دومره سم جوړ سوی هم نو، یو بیخي متفاوته فضای درلوده. داسې یو رقم چې مثلا یو انسان له یو ولایت نه بل ولایت ته بیخي لاړ شي، ډېر ابتدایي امکانات او یو بیخي عجیبه فضای درلوده، نو هغه نور هم بد تاثیرات خپل درلودل. زه چې په فردوسي مکتب کې هم درجه کوم، په الفته کې بیا هم کوم، ولی را بلخي کې دغه زما وضعیت تر څو چې زه بلدېدم ډېر زیات تغییر وکړ. نو خامخا دا هم د دې تر څنګ چې آشنایي زیاتېږي له مختلفو محیطونو سره آشنا کېږو، دغې تر څنګ بیا ځینې منفي پوینټونه هم لري چې د خلکو په روحیې باندې بدې اغېزې کوي. یا مثلا اما د جرأت د کموالي لپاره، ځکه تاسو ته بهتره معلومه ده چې صنفونه بدلېږي، مکاتب بدلېږي، خو خامخا چوکۍ بدلېږي، قطارونه بدلېږي، دا شاید ډېر زیات سی دی یو زده کوونکی یا د یو زده کوونکی پر روحیه باندې خپل تاثیرات ولري. کله کله ورسره مبارزه کېدلی سي، بعضې کسان یې له عهدې نه وتلی سي، بعضې کسان نسي کولی. خو خوشبختانه بیا خو په رابع بلخي مکتب کې هم بلد سو بالاخره، او مکتب هم راست و راست جوړېده. بېرته همدا له مغه محیط و ټول و هرڅه سره دغه مکتب ورسره عادت سو. حتی هغه ورځ مې یادېږي چې کله موږ فارغېدو، د دې په جای چې موږ خوشحاله اوسو، خفه و چې د څه لپاره مثلا له خپلو استادانو نه جدا کېږو یا له خپلو صنفیانو نه جدا کېږو، یا د مکتب فضا خپله ډېره زیاته خوشاینده فضا ده او یا نه تکرارېدونکي د انسان په ژوند کې نه تکرارېدونکی وخت دی، نو خامخا دا ټول خپل تاثیرات لري.
مرزیه جان، یو څه په ښوونځي کې چې ټول متعلمین تجربه کوي او ډېرې خوږه تجربه هم وي، دغه صنفونه چې کله بیلېږي، یا تاسو د ښوونځیو د بدلولو کیسه وکړه، په ټوله کې دا هم په محصلینو هم په زده کوونکو باندې، او هم دا چې د محیط بدلېږي یو تاثیر غورځي، خو په ټوله کې دغه کورنۍ په اړه ته وایي، خامخا افغاني ټولنه ده، افغانستان غریب ملک ده، ستاسو کورنۍ کې مخکې له دې چې تاسو یادونه وکړه دولسم نه چې فارغه شوې مجبوره وې چې کار وکړي، دغه مکتب دوره کې اقتصاد څنګه و او کورنۍ کې در باندې فشار څومره و، د کور څومره لور وې او دغه غوښتنې له تا څنګه وې کله چې ښوونځي ته تللې؟ ځکه زیاتره نجونې چې په ښوونځي کې وي یا ورته کورنۍ طرف نه کوم خاصګار کا پیدا کېږي، بیا ورته وایي چې مکتب پرېږده واده وکړه، یا که اقتصادي ستونزې وي هغه مجبوریږي کار وکړي. تاسو د مکتب په دوره کې کومې ولدې تجربه کړې؟
لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، افغانستان یو غریب ملک ده او په هغه کې لومړیتوبونه فرق لري، شرایط د ژوند فرق لري، د نجونو ژوند ډېر زیات توپیر لري له نورو سره. بیا له ټولو نه متفاوته د پښتنو نجونو چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې څه رقم شرایط ژوند هر څه تیروي، ښې تجربې بدې تجربې هر څه موږ ورسره مخامخ شوي یو. بعضې وخت داسې شرایط سره سړی مخامخ کېږي چې شاید د نورو کسانو په نظر ډېر زیات ساده او اسانه راسي، ولې درد هغه کسان تېروي چې هغوی تجربه کړي وي. زه د کورنۍ مشره وم، مشره لور وم، د مور پلار لومړی اولاد وم او بدبختانه ووایم چې ډېر زیات واړه هم و. زه په نهم صنف کې وم چې زما پلار وفات شو، ورور مې هم نه درلوده او مور مې هم د کور ښځه وه، مکتب خلاص کړی نه و په هغه وخت کې. موږ بېخي د چا خبره یوازې کور و چې موږ خپله باید چلولی وای، په یو شکل باندې مو باید مخکې وړی وای. د مکتب په جریان کې هم دوه درې ځلې وقفه مختلفو ځایونو سره ما کارونه ترسره کړي دي او پاتې سوه د درسونو مسله تاسو ورته اشاره وکړه. واقعا داسې مسایل و چې ورسره مخامخ کېدلو، له یوې خوا خو داسې یو کورنۍ چې مثلا نارینه ونه لرو، دا وضعیت ټول ته معلوم ده چې په یو کور کې نارینه ونه اوسي، د خلکو فکر یا نظر دغه کورنۍ پر وړاندې څه رقم وي. بل دا چې د خواستګاری لومړنۍ تجربه ما په شپږم صنف کې درلوده، بدبختانه البته ډېر زیات وړه هم وم، خو په هغه وخت کې پرې باندې پوهېدم چې مثلا پلار مې د دې طرفدار هېڅ وخت نه و چې باید په کوچني صنف کې موږ واده وکړو او زموږ درسونه باید نیمګړي پاتې شي. یو متفاوت انسان و، متفاوت نظر د ښځو په وړاندې درلوده، همیشه تشویق کولو، همیشه کوشش کوو چې موږ باید خپلو درسونو ته رسیدګي وکړو. ډېر ښه فکر یې درلوده، ځکه هېڅکله یې ونه غوښتل چې مثلا د یو زوی د درلودو لپاره باید دویم واده وکړه، سره له دې چې ډېرو کسانو ورته ویل چې دویم واده سل په سلو کې باید وکوي، ځکه موږ و خویندې یو. ټولو ویل چې نور نو دا رقم باید تاسو ژوند ونه لري او دغه لپاره باید یو بله ښځه وکړي تر څو یو زوی ولري. ولې پلار مې سخت مخالف و له دې مسئلې سره، او دغه تر څنګ د موږ ملاتړ هم کو، د موږ تر څنګ همېشه ولاړ و. خو بدبختانه په اتم صنف کې و چې اتم نهم صنف کې و چې پلار مې وفات شد، دغه د ژوند مسؤلیتونه او سرګردانۍ هر څه هم په مور مې پاتې شد، هم په ما باندې پاتې شد. نو اوګه مې ورکوله تر ډېرې اندازې پورې چې زه باید له مور سره مې کار وکړم، هغه یوازې باید پرېنږدم. د خوشبختۍ خبره دغه وه چې هېڅ وخت موږ دغه له مبارزې لاس وانه خیسته یا فشارونو ته م ځان تسلیم نه کړ، داسې یو وضعیت ته مو ځان ونه رسو چې مثلا خدای ناخواسته موږ په خپلو پښو نه درېږو یا یو چا ته مو لاس توڅي. ځکه مور مې زه چې په لسم صنف ته ورسېدم، مور مې هم پخوا وختونو کې تر نهم صنفه یې درس ویلی و، لسم صنف له ما سره یو ځای شروع کړ او موږ دواړه له دولسم صنفه یو ځای فارغه سو. کله چې له دولسم صنفه فارغه سو، هم مور مې لاړه وظیفه یې وکړه او هم زه خپله دوه ځایه ما وظیفه کوله، نو خپل ژوند هم برابر کړ، خپله په پښو باندې ودرېدلو، د چا احتیاجي و محتاجیم تیره نه کړه. ډېر زیات پیسه داره نه و، ډېر زیات فوق العاده ژوند هم نه درلود، ولې یو منظم او له احتیاجۍ پرته ژوند هم ځانته جوړ کړی و، برابر کړی و. نو خامخا فشارونه او سرګردانی او داشن وی زینی ارمانونه وی د سړي په پاتیسی مثلا زغبل می په وخت کې ما وایت لوړ استاب کې شروع کړی وای بعد بختانه زما په کار کولو کې وخت تیر سه او ما اونس کولای چې درسونو ته ژر رسیدګي وکوم. دا د نیمګړتیا خامخا د افغانستان د ډیرو خلکو په ژوند کې راغلي دي. موږ هم لمغه جمله کسان نه یو چې اکثرا له وخت ستونزو سره مخامخ شوي یو. خو هیڅکله دغه همت مو نه ده پایله نه، اما همیشه مو کوشش کړی ده چې نوې تجربې باید ولرو، خپلو پښو باندې باید ودرېږو، چا ته احتیاج و محتاج باید کنو اوسو. په همدغه شکل باندې بالاخره موږ ژوند مخکې یوړ او زما لپاره هر لحظه د خوشحالۍ احساس به دغه و چې مثلا موږ خپله په خپلو پښو باندې ودرېدلو او خپله مو زحمت ایسته. دغه تر څنګ دا چې د زده کړو لپاره زمینې زما خویندو ته برابرېدلې، ما برابرولې یا مور مې برابرولې یا د هغوی تر څنګ درېدو، دغه تر ټولو یو ډېر زیات ښه احساس و. مثلا کومه نیمګړتیا یا خلاص زما په درسونو کې یا په ژوند کې یا کارونو کې راغی، هغه نیمګړتیا زما د خویندو په ژوند کې رانغی، ځکه موږ دغه زحمت ایسته دغه کار مو کوو چې کومې بعدې تجربې چې موږ درلودې هغه باید زما خویندې تجربه نه کړي. هر اول دولسم صنفه چې فارغه شوې ده، کوم ارمان چې موږ د خپلو خویندو لپاره درلوده هغه ته ورسېدلو. هر یوه کابل پانتون ته مختلف رشتو کې دوی کامیابېدلې، آمادګي د کانکور مو دوی ته نیول. یعنی کوم امکانات چې باید د یو مشر په صفت موږ برابر کړو خپلې کورنۍ ته، هغه مسؤلیتونه تر ډېرې اندازې پورې اول خو مور مې دا زمینه برابرولی، بیا دغه تر څنګ زه خپله مې ورسره وم چې کومې نیمګړتیا چې یعنې موږ تجربه کړلې هغه مو نه پرېښودلې چې زموږ خویندې تجربه کړي. نو ژوند په همدغو ژورو باندې په همدغو نیمګړتیاوو یا په ډېرو ارمانونو هر څه سره بالاخره په یو شکل باندې مخته ځي.
زده کړو ته راځم. کله چې تاسو پانتون پیل کړو ښوونځي یادونه مو وکړه شوې په مناسبو وي نه ډېره لایقه وي او نه ډېره تمبله وي. پانتون څنګه وه؟ دې سره به مو هم حتماً دنده کوله.
بله، ذکر چې کار مې د ترومیو سره پیل کړ آلتم زه خپل لاړم، ځکه هلته ضرورت یې درلوده پښتنې نطاقې ته، پښتو برخې ته امتحان مې ورکړ. امتحان مې ښه تېر سو، بالاخره کامیابه سوم. دا هر څه تېر سول، ولې د یوې میاشتې په تېرېدو سره متوجه سوم چې له دې خوا هغه خانه وارم چې دوی هڅه کوي یو داسې کس راولي پښتو برخې ته چې هغه مثلا باید لږ تر لږه لیسانس باید وي او ډېرو لوړو زده کړو پسې په خامخا ګرځېدل. دې خبرې سره له دې چې هم زما لپاره بیا یوه ښه تجربه شوه، ولې تر څنګ یې یو بد تاثیر هم راباندې کړی و چې زه ولې فقط دولسم پاس یم. هماغه و چې کوشش مې وکړم هر رقم چې کېږي، هر رقم مشکلاتو سره چې مخامخ کېږم، زه باید د لوړې زده کړې پیل کړم. هماغه و چې اراده مې وکړه او بالاخره لاړم او پوهنتون کې مې امتحان ورکړم، ژورنالیزم برخې ته کامیابه شوم، درسونه می شروع کړل. زما د پانتون دوره هم له جنجالونو ډکه دوره وه، متاسفانه ډېرو خلکو پانتون په یعنې ژورنالیزم چې ویلی ده په څلورو کلونو کې اخلاص کړی ده، ما متاسفانه په اوو کلونو کې علم ما وشو کولی چې لسانس دوره مې خپله بشپړه کړم. ځکه کله چې ما پانتون شروع کړ په هغه وخت کې یوازې زه په رسنیو کې وم. فکر کوم اول سمستر می خلاصه وای یا دوم سمستر به می میلوی چې تر اوروس ما تجارتی کارونه شروع کرد. تجارتی کارونه زما له نظره سخت کار ده، سخت کار و ځکه یو نوې تجربه و. خو اوغومره چې زه سخت سر مخامخ شوم تر هغه اندازې ما فکر نه وکړم. لومړی دوه کلونه مې هم حاضري مې په پانتون کې ډېره زیاته منظمه وه، هم مې درس ویل، هم په درجه کې وم. ډېره یوه ښه دوره وه، دوه کاله چې ما درسونه شروع کړل او دوام مې ورکړ. تر خو وروسته دغه هم د ژوند فشارونه هم دا چې ما د رسنیو کار پرېښوده او هم خپله دا کارونه مې له حد اندازې زما له توانه پورته شول، نور باندې سوی کولی چې درسونو ته ورسیږم. بعد بختانه چې ما په مقدمه کلونو که درس پریخود، درس چې پریخود یعنی دو کلنه وقفه از ما په درسونو کې راغله، تر هغه چې بیا له پانتونه ما تاول راغی ویل کچ سکالم تا خپل درسونه بیرته شروع نکړل، ویل دا دو کاله دی چې درس وستای دا به هم حریف کیږي او ته مجبورې چې بیا بیرته له سره شروع کړې. تر هغه وروسته بیا یو څه فکر مې وکړ، مال نه زه باید لاړه سم خیدې ته ادامه ورکړم، ځکه اوس دوه کاله هم ما مصرف کړی، زحمت مې ایستلی، هر څه دا باید بالاخره خلاص شي. زه چې بیا پوهنتون ته لاړم، متاسفانه د کرونا وضعیت راغی. د کرونا وخت کې اما یو سمستر په یو شکل باندې آنلاین مونږ ته درس راکړل سو، فقط یو امکان واخیستل سو، په همدغه رقم ګډوډي کې بیا د کرونا دویمه څپه چې راغله همدغه رقم وقفه پکې راغله. بلاخره دغه وروستي دوه کلونه یې ډېر زیات په جنجال سره ما وکولی سوی چې خلاص یې کړو، حتی تر دغې اندازې پورې چې زما آخري سمستر و چې ما باید امتحان ورکړی وای، بدبختانه کابل سقوط وکړه. کابل چې سقوط وکړه، زما دغه د وروستۍ سمستر آزموینې پاتې شولې. د آزموینې دوره د طالبانو له راتګ وروسته شروع شوې چې آزموینې اخیستل کېدې، ولې په هغه وخت کې له افغانستان د وتلو زمینه راته برابره شوه چې زه باید له کورنۍ سره وتلی وای. ما آزموینه ورنکړه، هغه آزموینه همداسې پاتې شوه. له یوې خوا زموږ د تک کار نشو وځنډېده، او له بلې خوا آزموینه له مانه پاتې شوه، تر څو بالاخره موږ د طالبان چې کابل ته راغلل اته میاشتې په کابل کې وو. بیا کله چې کارونه مو وځنډېدل، دویم دوره کې لاړم، بیا آخري سمستر امتحانونه مې ورکړل چې بالاخره له کابل نه ووتلو. نو زما د په ټوله کې جنجالونه یې درلودل.
کار په اړه مو راته وایي، کار څنګه وو، محیط څنګه وو؟ تاسو هغه دولسم صنف نه چې لا هغه وخت نوي ځواني وي کار ته راغلی، کار مو پیل کړ، د کار په اړه راته وایي چې تر ټولو ډیر ښه ځای چې تاسو ونه ښه خاطره لري هغه کوم ځای وو چې تاسو پکې کار کړی؟
ما کوم ځایونه چې کار کړی وو، خب خامخا هر اداره خپل جنجالونه، کارونه یا ما خپل پالیسی لري. داسې هم نه ده چې سل په سل کې یو څوک له هر څه نه باید راضي اوسي، ولې په ټوله کې د رسنیو کار کول، په رسنیو کې کار کول یو خوندوره دوره ده. او دا چې زه له دولسم صنف نه فارغ شوم، اتلس کلنه وم، بالاخره مستقیم راغلم کار مې شروع که، دا لږ راته سخته وه ځکه بیرونی محیط ما ډېر زیات نه ولیدلی، یعنی کاری فضا، همکاران، دا هر څه له دې ټولو سره ډېره زیات آشنا نه وم، او بېحد و بې اندازه ډېره زیات عاجز هم وم. ما تا دومره جرأت نه درلوده چې په صنف کې د خپلو صنفیانو مخکې ودرېږم، مثلا په جرأت سره یو درس تشریح کوم. کله چې زه درس ته جوړولم، استادان همیشه به میل چې لطفا ما په خپل ځای کې پرېږدي. استادان چې سخت را سره نه نیو، خپل ځای نه به خپل درس تشریح کوو. ولی کوم استادان چې تاکید دا کوي چې موږ باید د سمت مخې ته راسو، ما ته دومره جرأت نه درلود د سمت مخې ته لاړ شو. ما به ډېری وخت سفر قبول کوو، ولی د سمت مخې ته نه تلو. لږ رقم یو دار و وضعیت و یا کوم شخصیت ما درلوده لغه نه، دوست یو ځای که زراغ لمکار می شروع که چه بغه ځای که لومنه خبره چه که گید ده جرعت که گی او ده خبریاله بکارونو که سرای باید دیر زیاد جرعت رو داری. تو تو چیزا آشنا کدنم خود طبیعی ده چه یو میاشت، دو میاشت، دری میاشت وقت نیسی، تندخوی هم دیر زیاده، همکاران سر زر نجوریدم، جنگ می زر که هر خبری تم منفی فکر درلوده. ترتوت بلاخره محیط سر از آشنا کدنم، یعنی آقا دوره هم یا خیلی جالب موضوعان دلودی چه مثلا کم برخورت مال همکاران سر کهو یا محیط سره، لکار کهو سره، لحظ سره، آسی یو کار باید نوی سوی. خب زکر لونه زر و چیز الکوره و اطلا منو دست مسائل سره سل کسل که همیشه نجون مخامخکی گی، مخصوصا مگلغ لومنه و کسانو نوون چه پقه وقت که پختو برخه که خیزینه نتاقان بیخی کمی می. لومنه کار می یک تلویزیون سره و مال آریانا تلویزیون سرم یا کم و مده کارو که بیان رادیو سرم یا هم کارو که او طلوع نیوز سرم. آخری کار می طلوع نیوز سره و هدف می داو چه زی بالاخره باید در افغانستان پرسنه که طلوع نیوز تا جان برسه و ځکه ما سټپ په سټپ باندې مخکې تلم د سې ډیر زیات عجله مې نه کوو چې زه باید بیخي بې تجربې یو چیرته د لاړه سم، مخصوصا هغه ځای چې زما ډیر زیات خوښېږي. کله چې تلو ته راغلم بهترینې تجربې مې درلودې، تر ټولو ښې خاطرې مې درلودې. یو خو په کافي اندازه ما تجربه لاسته راوړی وه، دوهم دا چې د پرمختګونو لپاره ډېرې زیاتې زمینې برابرې وې. شهرت مې مثلا په تلو نیوز کلاس ته راوړل، درسونه مې په تلو نیوز کې شروع کړل، تجارت مې حتی له مغازه نه شروع کړ. نو ما ته بهترین دوره در څلور نیم کاله کار کول په تلو نیوز کې وه. کوم همکاران سره چې بهترینې خاطرې لرم، بهترینې ورځې مو تېرې کړې دي. سره دې چې نور ځایونه هم وو، مثلا بیان راډیو کې زه ډېره زیاته خوشحاله وم، ډېر زیات ارامه ځای وه او ښه کارونه مخکې تلل. ولې د ژوند ټول پرمختګونه ما په دغه څلورو کلونو کې چې زه په تلو کې وم دغه وخت کې ما لاسته راوړې. نو زما لپاره بهترینه دوره همغه وه. تر به وروسته تجارتي کارونه خو دا خپل شخصي کارونه مې دي، له ټولو ستونزو سره سره بیا هم ام را باندې ګراندم د دوام ورکولو لپاره، او دا چې یو چیرته باید ورسوم جدي اراده ورته لرم او ډېر زیات راته مهم ده. ولې دا چې نورو ځایونو سره مې کار کړی و، بیا ما بهترینه دوره تر ټولو له تلو نیوز سره کار کول.
مرزیه جان، ستاسو د ژوند کیسه او دا چې خپلې خاطرې مو ولې واقعا کې یو څوک غواړي چې انګېزه واخلي ستاسو د ژوند او دا چې تاسو و خویندې یو مور او په افغاني ټولنه کې چې زوی یو سمبول وي چې باید یو کورنۍ کې وي، د هغې نه بغیر مو کار کړی، ژوند مو کړی، راپورته شوی یاستئ. اوس افغانستان کې نجونې ښوونځي ته نشي تللی، پوهنتون ته نشي تللی، په کور ناسته دي، کار نشي کولی. هغوی که ورور تاسې په څېر نه لري، یا که هغوی کورنۍ کې نارینه لري خو بیا هم اړتیا وي، هغوی ته مو پیغام څه دی؟ څنګه هغوی کولی شي چې حداقل په پښو ودرېږي او ځان یو ځای ته ورسوي چې چا ته ژوند کې محتاجه نه وي؟
د افغانستان اوسنی وضعیت خو واقعا ډېر زیات ځورونکی دی. او هر برخه چې تو ګوري د خلکو اقتصادي شرایط بد شو، ناامیدي، ناهیلي، هر څه موږ او تاسو ځوروي او د افغانستان ټول خلک ځوروي. مخصوصا د ښوونځیو د دروازو تړل کېدو یا د پوهنتونونو بندېدو ډېر زیات یو بد تاثیر درلوده د ټولو خلکو په ژوند باندې او په روحیې باندې. او اوس چې مثلا ډېری افغانان په دې هڅه کې دي له افغانستان ووځي، خو یوازینی علت همدغه ده چې بالاخره په بشپړه توګه په هره برخه کې د ښځو مخه ونیول شوه. زه فکر نه کوم چې یوازې د ښځې وکولی شي مبارزه دې وکړي، کار دې وکړي، جنجال دې وکړي تر څو هغه خپل حق او حقوق هر څه ترلاسه کړي. ځکه په یوازې ځان موږ نشو کولی چې یو چیرته ورسیږو. که یو نارینه وایي چې د ښځو زده کړو ته ضرورت ده او دوی باید وایي د ښځو تر څنګ دوی ودرېږي، دوی خپله غږ پورته کړي، لکه څنګه چې موږ او تاسو د دې شاهدان یو چې یو تعداد کسانو د خپلو دلونو د فراغت عکسونه ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړل، هغه یو مثبت اړخونه یې درلودل په خلکو باندې، د خلکو په ژوند باندې، یا د خلکو د تشویقولو لپاره. یا اکثریت استادانو د پوهنتون چې خپل ملاتړ یې له ښځینه و محصلینو نه اعلان کړي، یا ښځینه و استادانو نه، که دغه شمېر زیات چیز فکر کوم حالات هم بدلون کوي. او کومې ستونزې چې اوس د افغانستان خلک ورسره لاس او ګریوان دي، هغه باید کم شي او بالاخره به له منځه ځي. ولې دا چې ښځې د په یوازې ځان خپل غږ پورته کوي، د خپل حق او حقوق د هر څه د غواړي، فکر نه کوم یوه نتیجه دې ورکړي د بد اقتصادي وضعیت لپاره. ځکه د هغوی ښځې بېسواد دي، یا خویندې بېسواد دي، نارینه یې یا په جنګونو کې وژل شوي دي، یا په انتحاري کې، یا هغوی امنیتي ځواکونه سره وو، بالاخره په یو شکل باندې هغوی خپل نارینه له لاسه ورکړي دي. هغوی مجبوره شوي دي چې ګدایي وکړي، هغوي مجبوره شوي دي چې فحشا ته راووځي، هغوی مجبوره شوي دي چې بل میړه باید وکړي، سره له دې چې دوی د ژوند غوښتنه شاید اصلا ونه وسی. زه دا چې یو ښځه کونډه کېږي، دویم واده کوي، زه باید په بد نظر ورته نه ګورم. اولې داسې ډېری ښځې دي، موږ او تاسو د دې شاهدان یو، چې د مجبوریت له مخې نه غاړه ورته وي، ځکه هغه ته بله لاره نه پاتې کېږي. اوس که نارینه غواړي چې د دغه ټولو بدمرغیو مخه ونیسي، بهترینه لاره دغه ده چې له ښځو سره باید دوی همکار واوسي.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان، اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے، صبر وکړه خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے صبر وکړه خدای برا ولی دوران زما سخت ناچاری داشن خاله زما سخت ناچاری داشن خاله لیدلی د سرو سرو بازار جوړ دی پکې نکې هم پیزوانو